مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. نن ورځ د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاک سوی دی او ټول کارکوونکي پولیسو مسؤولو ځایونو ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوه تنه وسلوال د ځنګړو ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې دغه نننۍ شخړه چې په کابل کې پېښ شوې وه پای ته ورسیږي. په دې ارتباط په وروسته به خپرونه کې نور معلومات هم تاسو ته درکړو. دا د کابل د نننۍ حملې لنډ معلومات وربس. اول اجمل ان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا افغانستان د مخابراتو وزارت تصویر ملا هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلی غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 تنه وسلوال وژل شوي دي. د خوست، غزنی او میدان وردګو څخه هم دغلته د عملیاتو په کې د وسلوالو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دي. او مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا سیمو کې لا هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل څو تنه بریدګرو نن د 11 بجو او څلوېښتو دقیقو په شاوخوا کې لومړی د مخابراتو وزارت سره نږدې پر یو زیارت کې چاودنه وکړه. وروسته دې وزارت ته څیرمه د مرکزي ساحې د ادارې ودانۍ ته یې د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا محاصره شوي دي. نصرت رحیمي چې څو شېبې مخکې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل
دوه تنه د ځنګړو ځواکونو لخوا وژل کېږي، یو یا دوه تن نور یې هم لا هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابراتو وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا د مسؤول ځای ته انتقال شوي او د مرکزي احصایې ټول کارکوونکي هم انتقال شوي.
د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم امنیتي ادارو دقیق معلومات نه دي ورکړي او ښایي وروسته په دې اړه څه ووایي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې دا ډول بریدونو تر شا ډیر کله د وسلوالو طالبانو او یا داعش د وسلوالې ډلې لاس وي، خو طالبانو د کابل په نننیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت ته نږدې بریدونو کې د دوی ډله لاس نه لري. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلی غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل په وژل شوو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
د بهرنیو ترهګرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع په کې شامل دي 25 نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د خغلی سیال په وینا په دې عملیاتو کې وسلوال طالبان هم ټپیان شوي. طالب وسلوالو تر اوسه د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه د دې سپیناوی ستونزمن دی. تر دې مخکې په کندهار کې د 215 تم کلي اردو مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي وو چې په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال وژلي. د افغان ملي اردو د 203 تندر کلی اردو کمانډانۍ وایي په میدان وردګ، غزنی او خوست کې عملیات کړی دي او 15 د دولت وسلوال مخالفان پکې وشل شوي. د دې کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر د شنبې په ورځ به خبره پاڼه کې ویل د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردی په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د کمیسون رئیس مولوي حبیب الله په ګډون 15 وسلوال وشل شوي دي. ملي اردو همدارنګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د په سیمه کې او همدارنګه د بند ولسوالۍ د خدوخیلو په سیمه کې هم عملیات کړي دي چې په لسګونو تنه وسلوال پکې وژل شوي. خو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سربردی کلي ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې ادعا کړې چې دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم همدا ادعا کړې ده، ویلي په نرخ کې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان وژل شوي دي. وروستي رپورټونه وایي چې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو پر دې عملیاتو د اعتراض په توګه د کابل کندهار لویه لاره هم تړلي. خو د میدان وردک د والي ویان مجیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل کشفي ادارو د ولسي خلکو د مرشوب له رپورټ نه دی ورکړی او وژل شوي وسلوال طالبان دي. په ننګرهار کې بیا په شیرزادو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی دی. د ننګرهار د ولایت چارواکو په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه عملیات پرون ماښام شوی دی او د شیرزادو په ولسوالۍ کې د شیخ سرمحمد په نوم چې په رحماني مشهور وو د ننګرهار لپاره د طالبانو مرستیال والی وشلې. مصریانو نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټولپوښتنه کې رای ورکول پیل کړي. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2030 کال پورې واک کې پاتې شي. او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلې په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې خو لا هم وایي ویره لري چې ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي عربستان ته ستنې کړي.
دا د ازادي راډیو د نن شنبه د حمل د میاشتې 1 نیټه ده. د مارچ د اپریل د میاشتې له 6 سره برابر ده. تاسې د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خپرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له جزئیاتو خبر سي. په کابل کې لا هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په شاوخوا کې د رپورټونو پر اساس جګړه روانه ده. وسلوال نشته ده. هلته چاودنه هم سوې ده. په دې خبرونه کې به همداراز له کندوز واوري چې خلک وایي د کندوز ښار شاوخوا ته جنگ دی او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سیمې د پاکولو لپاره عملیات پیل کړي.
خلګې ټول کور ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلک ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خلکو کورونه څخه وتل نو هله ممدا ده چې
په ورزګان کې بیا نن د کانکور ازموینه واخیستل سوه. هلته زده کوونکي وایي چې حکومت باید مرسته ورسره وکړي ځکه د دوی په سیمو کې ښوونځي ډیر وخت تړلي وو.
په کال کې موږ دوه ورځې ښوونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاشت په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو. هغه د ولس
په دې خبرونه کې تاسو ته سپورتي خبرونه هم درو کړي. سپورت لخمندان یاست او دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ټول کارکونکو مسؤلو ځایونو ته رسول سوي دي. د مرکزی پوسټخانی مامورین او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مامورین په امن ځای کې دي او په دغه سیمه کې دوه تنه وسلوال چې نن یې حمله کړې او وژل سوي دي. خو هلته رزی لا هم اوریدل کېږي او نصرت رحیمی ویلي دي چې د پاتې حمله کوونکو د وژلو لپاره عملیات روان دي. دا نه د معلومه چې څومره کسانو په دغه سیمه کې حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوی لاس نه لري. زما همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، نور په دې اړه څه معلومات اضافه کولای شي؟
بلې فرشته جان، لا هم د مخابراتو په وزارت باندې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د حمله کوونکو شمیر ممکن درې یا څلور تنه وي چې د نموړي په وینا دوه تنه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي. ښاغلي رحیمی وویل چې د مخابراتو وزارت ورڅیرمه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همدارنګ د پوسټخانې رسونې مرکزي ادارې ټول کارکوونکي خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس انم صحت کلا بند کوي، ځانګړي ځواکونه ځای ته رسیږي، دوی له تو برخو ساحو څخه محاصره کوي. دوه تنه د ځانګړي ځواکونو لخوا وژل کیږي، یو یا دوه تنه نور هم چې لا هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. تلفات به وروسته نهایي کېږي چې دقیق معلوم شي. هغه معلومات هم درسره شریکوو.
ښاغلي رحیمي وویل چې شاوخوا 11:00 او 30 دقیقې د مخابراتو وزارت ته څیرمه یو زیارت نه په استفادې د دغه وزارت ودانۍ ته حمله کوونکي ننوتلي دي چې لا هم جګړه روانه ده. که څه هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. همدارنګه تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شپږ ټپیان وروړل شوي دي. بلې فرشته جانې،
مننه رحمه افغان صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په کابل کې د نننۍ حملې په اړه معلومات مانه همکار رحمت افغان څخه واورېدل. په دې خبرونه کې که څه نور معلومات مخکې ته راتلل تاسو ته به یې وایو. نو د ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې پر سوله باندې د روسیو معلوماتو سره زما همکار نسیم شفق په استودیو کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅې دوام لري. تاسې خبر یاست چې نن باید په دوحه کې د افغانستان څخه یو پلاوی تللی وای، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره کتلی وای، او دې ته بین الافغاني خبرې ویل کېدې، او هدف یې په افغانستان کې پر سوله باندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د لړۍ پیل و، خو هغه لغوه شو. او دا چې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه پلانونه لري او نور څه خبرې لري، نسیم شفق ته به وار ورکو.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده، او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلی غفور د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، او هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول، او افغان حکومت ملامتي پر قطر واچوله. دې غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې څه ناڅه ټکنۍ شي. خو افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې 10 ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړې چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته، او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی
مخفصت دغه ده چې د دینه د پاکستان خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران، عربی مملکتونه، خپل د قطر هیواد، د امریکا چې تقریبا طالبان سره خره وبد لري. زه فکر کوم دا سړي چې موږ کولای شو، او دا فرصت موږ سره شته چې موږ وکولای شو د دې امکانات نه په استفاده سره دوی د مذاکرات میسته کې.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان فعالیت لري او دوی ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي او بالاخره خلکو ته د عادي ژوند زمینه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په دې اړه له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک وایي چې لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دغه مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله جګړه د کندز ښار تر دروازو رارسېدلې او د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کېږي.
وضعیت کندز به شما بهتر معلوم است چې وضعیت جنګي را به خود گرفته کې تر چندین سال هست.
له څو کلونو راهیسې کندز د جګړو شاهد دی او له کبله یې هر وخت خلک له خپلو مینو څخه کډه کېږي او موږ په وار وار دغه ستونزه له ښاغلي ولسمشر او دغه راز له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ووځي تر څو د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. یاده شوې سیمې د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري. د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او افضل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې بیګش په د 300 فامیلیو او زردخرید سیمو کې طالبان بیګر راغلي وو نو خلک ټول کور ویسلي ورته ویل چې موږ جنگ کوو. نو خلک ډیر په خواشینۍ سره او جګرخونۍ سره د خپلو کورونو څخه ووتل. نو هیله مم ده چې زر تر زره دغه مخنیوی وسي.
د زردخرید د کلي ما دلته وسلوال طالبان راغلی و ویل سه ډیزاین ووځي موږ حمله کوو ښار باندې. دولت نه غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي او موږ په آرامه ژوند وکړو.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د ښار اړوند نږدې سیمې دې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي او دفاعي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د طالبانو هر ډول تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی لري. دفاع د وزارت مرستیال ډګر جنرال هلال الدین هلال په دې اړه وویل
پولیس و امنیتي ملي و اردو شما نسبت به هر وخت دیگه اینا هم آهنگ هستند.
زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه د خپل ترمنځ قوي همغږي لري او موږ د طالبانو له هر ګام او پلان څخه له وړاندې خبرېږو او موږ د هغوی هر حرکت پر وړاندې پوره چمتووالی لرو او د هغوی خوبونه له خاورو سره خاورې کوو. دا لومړی ځل نه دی. له څو کلونو راهیسې کندوزیان د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه پرله پسې خپلې اندېښنې څرګندوي او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې د نوموړي ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خلکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و. د دغه ښار په شاوخوا کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه ده. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د کانکور امتحان واخیستل سو خو هلته زده کوونکي وایي چې دوی په سیمو کې جنګ دی. اکثر د ولسوالیو او د مرکز ترمنځ لارې بندې وي، ښوونځي ته زده کوونکي نسي تلای. نو له دې امله حکومت ته ښایي چې د دوی سره همکاري وکړي چې دوی پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
پوروزګان ولایت کې د 2018 د 12 ټولګي له فارغینو څخه لوړو زده کړو ته د لارموندنې په موخه د کانکور ازموینه فیل سوه. د دغه ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مشر اسدالله نر وویل چې د یادو زده کوونکو له جملې څخه 50 نجونې دي. ده وویل چې یاده پروسه به 2 ورځې دوام وکړي. بلخوا هغه زده کوونکي چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی و پر دولت یې غږ وکړ چې د کامیابۍ چانس ورکړي. دوی وویل چې رواني جګړې سخت ځپلې او زیاتره وخت یې د ناامنیو له امله ښوونځي پر مخ تړلې وې او له زده کړو څخه بې برخې وه. د دې له ډلې سمیع الله او قدرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ټول محصلینو په نمائندګۍ وایم چې موږ دا هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مساعده کړي چې موږ د ولسوالۍ لارې د ولایت سره اخلاص کړي او موږ ته دا نورو لوړو زده کړو زمینه مساعده کړي.
د غوڅخه مغښتنه دا ده چې موږ سره کومک وکړي خو تر هغه حد چې حق او حقدار ته ورسیږي، لکه څنګه چې موږ شونځي تړلې په کال کې موږ دوه ورځې شونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاش په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو. هغه د ولسوالۍ کسان چې دی هغه مرکز ته لاسرسی نه لري، شاید په دا وسانه کې تر 1500 زیات کسان پاتې شوی چې هغه د کانکور لپاره حساب جنام نه دی کړی یا هغه د غو لاسرسی نه ورته کیږي، ولی په دې خاطر چې په موټر کې راتلایني سلاري باندې ټاک ټوک دی پرواز ورته کیږي.
دغه زده کوونکو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې په لورو پروتو سیمو کې د ماشومان پر مخ شونځي نه تړي. دا په داسې حال کې د چلتیرو څورو ځرایسي وسلوالو طالبانو د ورزګان په چوره ولسوالۍ کې د نامعلومه دلایلو لمخې د زده کوونکو پر مخ شونځي تړلې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د امنیت له خرابوالي سره هم په دغه سیمه کې د اروپا پر لور د وچې میوې صادرات زیات شوي دي، او که څه هم امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ اسانه نه دی، بیا هم بزګر توانېدلی دي چې خپل محصولات بلخ ته یوسي او له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته صادر سي. دوی وایي چې ډېر صادرات د وچې میوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د بلخ په دې اړه رپورټ لري چې څرنګه د شمالي ولایتونو بزګر اروپایي هیوادونو ته وچه میوه صادرولای سي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې اروپایي هیوادونو ته د وچه میوه صادرات ډېر شوي دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونیسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز له پرانیستلو وروسته اوس مهال له شمال څخه بهرني هیوادونو ته د افغاني وچه میوه صادرات لس سلنه زیات شوي دي. ښاغلی یونیسی وویل چې اکثر افغان سوداګر د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې وچه میوه لکه ممیز، توت، پسته، چارمغز او جلغوزه اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
بیشترین محصولات میوې خشک مو بودن که ما
تر ټولو زیات موږ د وچه میوې صادرات درلودلې چې د هوایي دهلیز له لارې مو اروپا ته صادر کړي دي. لومړی لندن ته او له هغه ځای څخه نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدول شوي دي. موږ هندوستان ته هم صادرات درلودل. په دو ټولو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مزار شریف اروپا ترمنځ هوایي دهلیز کابو څلور میاشتې د مخه د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر کې پرانیستل شو. د چارواکو په خبره چې پونه کې دوه ځلې له دغه هوایي دهلیز څخه اروپا ته افغاني محصولات او سوداګریز توکي صادرېږي. د مزار شریف اروپا هوایي دهلیز له لارې تر دمه 1600 تنه وچه میوه لومړی ترکیه او له هغه ځای څخه لندن ته لیږدول شوې ده. په مزار شریف کې د وچه میوې هټیوال وایي چې نسبت بل هر وخت په روان کال کې بهر خاصتاً اروپایي هیوادونو ته د افغاني وچه میوې صادرات ډېر شوي دي، او یادې مسلې په کور دننه هم د وچه میوې پر بیې اغیزه کړې ده. دوی وایي چې د صادراتو د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د وچه میوې بیه دوه برابره لوړه شوې ده. د مزار شریف د وچه میوې د منډوي هټیوال محمد هارون یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت کې تجارای هم افغانستان از مزار شریف یا دیگر ولایت ها میوه خشک از طریق میدان هوایی در دیگر کشورها میبرند، میوه دو چند شده، مثلا بادام، جلغازه، پسته و چیده در مزار شریف قیمت دو چند شده.
په داس حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونه د مزار شریف اروپا د هوایي دهلیز له لارې د وچې میوې د صادراتو لا زیاتوالي خبر ورکوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په اوو تر اتو پروازونو کې افغاني تولیدات او وچه میوه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادرېږي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیلی من دو کنر ولایت ده چپی دری و رسواله دینا ده دایش و تالیبان چکم پچه پداره که جنگ و شو عوام تی راکر شل ده چپی داری نا او سپوری حکومت مرستا ده عوام سرنده کلی اکم ماجرین چی راغل لی او والی چی ده کلا هیل لی و کلا امریکا لو شوادی ده خلق سرکی چیز با حکومت و کم او سپوری چیندی کلی او بل کم امنیتی چارواکی چی دی اغا تو لاغلی ده ده عوام دوالات ده و خمند ترده ولکی و سپوری والی زمانی سغم و نقواده و نراغه ده ماجرین تو پوسو که و سلام
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ سهار زه وکړلې د مجرین ریاست اویا چاته سوو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرونه راته واخیستل بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې خو سیلابونه ځپلې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غلیله د څلور ورځې موږ سره مرسته وکړو موږ هم د دې هېواد بچان یو موږ د افغانستان خلک یو د هر مظلوم سره د دې مرستې چې او کفر شناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې سره دی یو ګوري چې کاتانې څو میاشتې کېږي چې موږ کړی موږ دې یو څه د مرستې نه دوه کوي نو دغه مو هیله ده چې موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کړي د دغه مهاجرین سره خو دولت کې کوي مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یا دا چې پکې کې باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي معلومات یې د خلک ګوډي لري نه لري نو بس چې دې ځان په مور کړی خو مړ شوی وي نو بل دې د خلکو سره مرسته وکړي
السلام علیکم زه سبا څنګه درنم دي دینه خلګي کانی کلی چخه زما پیغام دا دای چې د خوست ولایت نادر شکوتو لسوالای نه یم سیمګ سیمه که سخت او رخ شوی دی چې او بورډر دا نه منه د چني د کزخ په یو دکاندار یم چې نخ ما کو تطلای چې بزر نه سامان زغه خوراکي سامان پاکستان دا کی خور دی او بورډر په بایږي سړک نشته چې موږ په سړک نور شي جگہ په غوړو باید موږ سړک ته شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو لنډي سره ویتلای شي خو د یادونې وړ بولم چې دوه اونیس پروګرامونه لرو یو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې هر اونۍ په افغانستان کې د ځوانانو په ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کیږي او یو د حقیقت څه دی پروګرام نو دی د دې ټولو لپاره را سره اوسئ په پوره څلور نیمو بجو به د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ته څیرمه او پر دې وزارت حمله وشوه د رپورټونو پر اساس هوار په سیمه کې چاودنه وشوه او تر هغه وروسته وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي نصرت رحیمي لیکلي دي چې د مخابراتو وزارت 1500 کارکوونکي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت 300 کارکوونکي او د مرکزي احصایې د ادارې 150 کارکوونکي د حملې په وخت کې په دغه سیمه کې و خو د لیکلي دي چې ټول پولیسو امن ځای ته لېږدولي دي نصرت رحیمي ځینې عکسونه هم پر ټویټر خپاره کړي او لیدې چې د هغه وسلوالو عکسونه دي چې په حمله کې وژل شوی دي د نن دی ویلي چې په دغه ځای کې څومره کسان لا هم شته خو د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې د ډزو ژغ لا هم اورېدل کیږي د حمله مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیسته یو د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري د نورو نویو معلوماتو د اوریدلو لپاره لطفا د ازادي راډیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی په نونه سوکلنو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی خو اوس دغه پرمختګونه د یو لوی تهدید یا خنډ سره مخامخ دي او د دې لوی عامل جنگ دی یو بل اوریدونکی لیکي چې عبدالاحد د کابل څخه د ریاست جمهوری پایلی با اعلان شي پارلمانی با نشیلانده ده هدف په افغانستان کې د جمهوری ریاست روان انتخابات دي چې سپتمبر 28 ورته ټاکل شوی او تیر د ولسی جرګې انتخابات دي چې تر اوسه وروستي نتایج لا هم ندی اعلان شوی. سبحان الله نبیل ساپی لکونر لیکلی چې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه باید د اوربند لپاره یوه زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند څخه لیکلي دي د ټاکنو نوی کمیسیون باید د خلکو باندې اعتبار وکړي او د پات ولایتونو نتایج هم باید اعلان کړي. یو بل اوریدونکی حنفی له فراه څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ازادي راډیو سما نه سیارېدل کېدای، نو د دغې مسلې د حل لپاره به موږ خپلو تخنیکي همکارانو ته معلومات ورکړو. دا ازادي راډیو اوریدونکو کوم پیغامونه چې تاسو افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې راستوي لطفاً یې ور راستوي. که تاسو په مکرر ډول خپل پیغامونه په دغه سیستم باندې راستوي، ستاسو پیغام نه رارسیږي او د نورو خلکو د پیغامونو لپاره هم مزاحمت کوي. کوم پیغامونه چې موږ له راډیو خپرو هغه ستاسو خپل نظر څرګندوي، د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. وروسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د ازادي راډیو د ات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د مخابرات وزارت تصویر مهم لا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه بریدګر وژل شوي او یو یا دوی چې مقاومت کوي زر به له منځه یوړل شي. اخوا د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه له دې پیښې شپږ ټپیان وړل شوي دي. په زابل کې چارواکي وایي تیر شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر کلی اردو قمانداني وایي په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې عملیات کړي دي او په بیلابیلو عملیاتو کې 45 تنه د دولت مخالف وسلوال وژلي. مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلي په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې، خو وایي ویره لري ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي ته ستنه کړي.
اوس پورتي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي، بیا د حقیقت صدای او ځوانانو اونیس پروګرامونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې ګډون وکړي او د روانې میلادي میاشتې تر 3 نیټې پورې به دوام ومومي.
د کابل ښار د نجونو فوټسال سیالۍ د نجونو له تعلیم نه د ملاتړ تر عنوان لاندې د افغانستان د فوټسال په جمناسیم کې پیل شوې چې 12 لوبډلې به په څلور ګروپونو کې سره ولوبېږي.
ښاغلی امینی وایي د سیالۍ په پای کې به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره غوره تیری هم انتخاب شي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اته لوبډلې لوبېږي چې د روژې تر رسېدو د مخه به پای ته ورسېږي.
په دې غوره لیګ کې چې کومه لوبډله لومړی مخامخ خپل کړي، هغه به د زون په کاچه سیالیو ته ځي یا هم د دغه لوبډلې له منځه به د زوني سیالیو لپاره غوره چیري انتخاب شي.
ښاغلی غوري وایي دغه سیالۍ به د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره هم مرسته وکړي. او د اسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم ال سوسیداد ریال لوبډلې سره سیالۍ کوي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه په سیمه ییز وخت 11:15 دقیقې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د اسپانیا په بارسلونا ښار کې په نیو کمپ ورزشي سټډیوم کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
حقیقت دا چې لهم د پاکستان هوایی حریم هندستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلې دی او د چاري افغان حکومت لکونه ډالر مالی زیان اړولې دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرامی مو تاسو حقیقت څه دی د دیونه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د هوایی چلند ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفای سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایی خدماتو په اړه هم خبرې کوي. هله د ترپایه ملتیا وکړي. رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کوچې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندستان ته ځي لا هم تړلې ده. دا کیسه بل اخر کوم سرته ورسیده؟ سو زلجمنی وشوي چې دا فضائی حریم بل اخر خلاصيږي؟ خلا تر دې د مم تړلې ده. بل اخر دا کیسه کوم زیاته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل. تر وسه پورې هم دا همداسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغوی شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر وسه پورې موږ ته نه دی معلومه. خو بیا موږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا موږ یو نوی مسیر جوړ کړ. خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس موږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته. خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري. خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسې څلور رښتم د اپریل چې دغه لاره کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نېټه ټاکلې شي دغه لاره کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنې خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دا دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی ده د خپل فضا د مسدودیت نوټم. تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي که نه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته. دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلام کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلی ده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ و یا اته پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي یا افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه و یا اته الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیا میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چاري چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړلو، کومې چې هندستان ته تللي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړه؟
تاوان موږ تاوان کړی یو، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده نږدې 15 میلیون ډالر مونږ ته زیان رسیدلې ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي،
خو په نور برخه په نور برخه کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې د 2 ساعتي وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټیکټونو نرخونه هم یو سل وړ شوی ده.
بل مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې یو 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخت پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړ ډول خپل کنټرول او اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زموږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلنس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زموږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زموږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعات اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%
یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایساف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک آپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپل کنټرول کوو.
بل مسله د حج ده، راتلون 2 میاشتې وروسته به حج ته تګ یا 3 میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. سکالی پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سکالی داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته دا قرارداد ورکړل شوی چې کامیار به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې موږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت ته ورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات موږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیار دواړه ته ورکړل شوی ده. خو په دې کال کې موږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، مونږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دي ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي، د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو مونږ دا شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اډه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارش هغوی ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاج په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجود دی چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ما ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو دا ده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایی شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې 1 ساعت، 2 ساعت یا 1 ورځ هم مونږ ته گزارش را رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځې په پرواز کې ځن راغلی و او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه یې ولې نیول کېږي د پروازونو ځنډ په افغانستان کې یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساتونه ساتونه ځنډ کېږي، ولې مخه نه نیول کېږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی و. هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږ اضافه کړی و، ځنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکیږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي، د دې ځنډ نه باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوي طرز العمل کې راغل ده چې په نوي هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوم چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی و، دا مخکې اجرا شوی و، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې یو جدي پالیسی لرو چې باید د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال یا د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی و، هغوی د افغانستان هوایي چلند خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل، بررسی وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ ثبتنام کړی و، هغه وخت نیول شوی ده. او په دې ډسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو او د خپل شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د همغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې وویل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان دا ټول هوایی شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي. هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي او دغه سیفتی او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایی چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دالري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنی کوي په هغوی باندې خپلو حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لندنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده یې وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زمونږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو. دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو یو طرح داده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرسټ چې دا باید ټیټ کړي تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوی الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم موږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او موږ دا لارې چارې څېړو چې څنګه کولی شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډېره زیاته مننه رئیس صاحب.
خیر سلامت مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاندې څنګه یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپله خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پرېږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خواخې د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خواخه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبرونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کور ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سی، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده، مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق په لاله حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی.
د ښاغلي اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پرېکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ودارې وبنې دي روان سیند په شکل سره کپارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. زما پلار هغه وخت لپاره زیږیدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږیدلی یم چې اوس ځوان فکر کړم. زه باید له اوس ټولو سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم رانه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلې کی، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اڅړ راتوي
دا سې حالت کې اتمن بخین خارج نه خستل یا تب خبر په دولارې کې درول او زیات تر خواله زیات جديت احساسات توپ دا اتمن دی لا بدو فایلو زمینه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي. خو خبر دا ده چې احساسات کنټرول سي د ستیو سمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره کوم موضوع حل سي خبر وي. چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوخه ور باندې ومني معقول فشار. یو لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوی خلق وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي دغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي، او که دغسې ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته یې ولې کوي یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهی په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو، معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېر وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزې دنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼه سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د ورستی نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنی پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. وي بنان باید خبرګون وخی هغه خبرګونه په تاوتریخوالی په فزیکی برخورد په وهلو په ټکولو په لریکولو یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځوړلو په فکر باندې ده په داسې شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپل خواخې نه تیرېدل یو معقوله لار بریخي مشرانو لپاره او دوی کولای سي په ډیر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دي دا پرېکړه نشي کوی هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت منځ وړل دي مقابل لوري لږ ډیر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي هغه ته نه رسیږي
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته هم مخکینی نسل هم اوسنی چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله له بنیاده غلط دی مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي کله چې د وضعیت بدلانه ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ که برعکس کیږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو هغې کې تر ډېر سو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه